په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ دروړو. خو پیل دې له خبرونو کوو ګلیاس به وړاندې کړي.
د آرمی پبلک سکول د حمله قربانیان کورنۍ له حکومت د انصاف پر کولو غوښتنه تکرار کړې. په لاهور ښار کې د مستوي باران لومړی کامیابه تجربه شوې او په لیبیا کې د کډوال کښتۍ ډوبېدو پیښه کې 16 کسان مړه شوي دي. دا خبرونه تفصیل د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وړو شو ماشومانو کورنۍ له حکومت د انصاف ورکولو غوښتنه کړې او ویلې دي چې تر هغه به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو ورته انصاف نه وي ملاو شوی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د هغه خونړي برید پرون 9 کاله پوره شول چې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر 1.5 زیات کسان پکې وژل شوي ول. په برید کې د وژل شوي زده کوونکي شهود عالم پلار ډاکټر ظهور عالم پرون مشال ته ویل چې 9 کالو تیرېدو سربېره ورته انصاف نه دی ملاو شوی. غونډه وکړه او شمې هم بل کړې. بلخوا د پاکستان دولتي راډیو وای نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ترهګرۍ ګواښ په بشپړ توګه د ختمولو په لړ کې د پاکستان هوډ تکرار کړی. د پیښې د تلین په مناسبت لنډمهاله وزیر اعظم په خپل پیغام کې ویلي چې د پېښور آرمی پبلک سکول غمجنې پیښې د ترهګرۍ ضد د ولس عزم نور هم مضبوط کړی دی. د خبر پختونخوا د سیاحت وزارت قبایلي ضلعو ته 10 موبایل یا ګرځنده روغتونونه ورکړي چې له سبا نه به کار پیل کړي. د خبر پختونخوا نگران اعلی وزیر سلاکار ډاکټر ریاض انور پرون مشال ته ویل چې د دې موبایل ګاډو سره به د قبایلي ضلعو ولس د صحت ستونزې تر ډېره حده راکم شي. نوموړي زیاته کړه چې په هغه سیمو کې د صحت په څانګه کې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. بیا د قبایلي سیمو لپاره د صحت وزارت وایان سردار حمید روغانی پر مشال ته ویل چې دا 8 ګاډي د قبایلي سیمو لپاره د ګرځنده روغتون د پروګرام لاندې د جرمني د پرمختیايي بانک FW لخوا په 2013 کال کې ورکړل شوی ول، خو د خرابېدو وروسته لکاره وتلی وو. د ده په خبره د مرمت وروسته 10 ګاډي فعال شوي او وو قبایلي ضلعو ته ورکړل شوي دي. د زیاته کړه 10 نور به 100 ورځو کې حواله شي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په زرګونو سکولونه بند دي. دا خبره د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ پرون مشاله لیدا کړي او زیاته کړه نگران حکومت د دې بند سکولونو فعالولو لپاره خپل واک په دایره کې هڅې کوي. دته په خبره د صوبې د تعلیم محکمه د استادانو له دومره لوی کمې سره مخامخ دي چې له کبله په زرګونو سکولونه بند دي. د دوی په وینا په صوبه کې په ځانګړي توګه د پرایمري او میډل سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. بلوچستان د رغوی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی او په تعلیم کې تر ټولو وروسته پاتې صوبه بلل کیږي. بلخوا بلوچستان کې د سکولونو د معیار سارون کې اداري او سیډونکې صابري غلزه مشال لوتیبل په ځانګړي توګه د بلوچستان لري پرتی سیمې ډیره توجه ته ضرورت لري. پرون د پنجاب حکومت د متحده عربي اماراتو په همکارۍ د لاهور په مختلفو سیمو کې د مصنوعي باران لومړنۍ کامیابه تجربه ترسره کړه. په لاهور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال نگران وزیر اعلی محسن نقوی ویل چې د مصنوعي باران تجربه له 100 تر 200 کیلومترو په حدودو کې شوې ده. نوموړي د متحده عربي اماراتو مننه وکړه چې مصنوعي باران کولو کې ورسره مرسته وکړه. د نقوی په خبره د مستوی باران نه وخت سربیره په صوبه کې د هوا ککړتیا سره د مبارزې لپاره مختلف نور اقدامات پلي کیږي. هغه ویلي د هوا کیفیت ښه کولو او د پنجاب اوسیدونکو ته د چاپیریال ننګونو کمولو په هدف جامع ستراتیژي غوره کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا کیفیت معلومولو پیمانې په نوم ادارې د نومور میاشت په پای کې لاهور په نړۍ کې 4 تر ټولو زیاته ککړ هوا لرونکي ښار بللی وو. د افغانستان په کندهار کې د طالبانو سیمې چارواکي وایي په تیرو 3 ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 340 زیاتې کورنۍ حفاظت ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د راستنېدونکو کډوالو د نوم لیکنې د کمیټې غړو د تختیبل ولسوالۍ په انځور کیمپ کې راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې دي. د پاکستان د ګران حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هېواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړي چې لا هم دوام لري. او روسي خبر په ليبيا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په هغه وخت کې د یو کښتۍ چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شپېته کډوال ډوب شوي دي. یا سازمان پرون په ایکس پاڼه د ژغورل شوو کسانو په حواله لیکلي، په کښتۍ کې شاوخوا شپږ اتیا کسان سپاره وو. دا کښتۍ د ليبيا زواره ښار څخه روانه وه، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا د مشال ډي خبرونه
خبرونه مو له ګلیاز اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دیو یو شمیر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د ډیسمبر پر شپاړسمه د پیښور پر آرمی پب اسکول د نهه کاله مخکې شوي وسلوال برید په تړاو په پیښور او هم اسلام آباد کې غونډې وشوې. فعالانو حکومت وغوښتل چې ترګرای پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي.
تراغلو سره دی اس کله هم مذاکرات نه کیږي، بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې دی عمل وکړي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي سر له سبار نه د صوبې په قبایلي ضلعو کې د روغتیا ګرځنده ډلې کار پیلوي.
ټرین خلک ته ډیپلوما هولډر خلک ته الریډي ګورنمنت اغسته دی موبایل هسپتالونو لپاره مخکې د فاټا ټایم کې دینه روان سره چخپل هیومن ریسورس ته هغه خلک هم کار کوي.
او د دې ونه په نوې نړۍ خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د مازورانو خزو د ستونزو په اړه اوري.
امانې تعلیم هم نه کړلو، زما د واده ټایم چې رالو ټولو مطلب منې کول کول چې نتا سره به څوک واده کوي او ته خو مازورې.
هیله داله مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورٹ ته براشو. د پیښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو کورنۍ او حکومت د انصاف غوښتنه کړې. په آرمی پبلک سکول نه کال مخکې د دسمبر پر شپاړسمه وسلوال برید کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شو، چې زیاتره پکې ماشومان ول. پرون د هیواد د نورو برخو په شان په پیښور کې هم فعالانو د وجل شو ماشومانو کورنۍ او یاد غونډه وکړه. دوی یواره بیا حکومت د پلټنو او انصاف خپلې غوښتنې تکرار کړې. تفصیل عظمت علی شاره کوي.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید نهه کاله پوره شو، چې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د دسمبر په شپاړسمه د آرمی پبلک سکول پیښه کې د مړه شوي ماشومانو پلارانو د پیښور آرکایف هال مخې ته یاد غونډه وکړه، چې پکې د یادګار په ځای شمې هم بل کړې شوې. غونډه کې مدنی فعالانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او عام ولس هم ګډون وکړو. د مړه شوي ماشوم شهود عالم پلار ظهور عالم مشال ریډیو ته وویل چې د نه کاله تیرېدو باوجود ورته انصاف نه دی ملو.
د دوه لپاره راغلی تقه زمونږ غمین مقصد دی چې مونږ تر دې بچو وی وان جسټس اینڈ ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن فار دی کڈ اف انسیڈنٹ ثانیہ اے پی ایس 2014 دغه زمونږ منشا او دغه زمونږ د جون مقصد دی. تر څو پورې انصاف نه ملو شوی زمونږ دا افورت او دا قربانه او دا دغه به جاری او تاریخي.
د کال 2014 د دسمبر په شپاړسمه د پیښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د یو نیم سلو نه زیات کسان وژل شوي وو او نږدې یو سلو شل تنه جوبل شوي وو، چې زیاتره ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمہ داری منلې وه. په اسلام آباد کې هم د آرمی پبلک سکول د پیښې د نهه کاله پوره کېدو په مناسبت یا غونډه شوه. غونډه کې شریک نسیم مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په نېشنل اکشن پلان عمل تیز کړي.
تر هغه سره دی اس کله هم مذاکرات نه کیږي، بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې دی عمل وکړي. او ورسره دی د ماشومانو په نوم باندې دلته داسې اداره جوړه کړې شي چې هغه اداره به بار ممالکو له نورو ممالکو د یونیورسټو پوهنتونونو سره معاهده وکړي او د زموږ ماشومان چې کوم غریبان دي کوم ناوسه دي هغه په سکالرشپ باندې بار ممالکو ته بوځي.
د پیښور په غونډه کې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي آفتاب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې په راتلونکي وخت کې داسې پیښو مخنیوي وکړي.
چې دا حال دوی روندغو شهدا او په نامه باندې منسوب کړای وي، اول په دې حال کې مونږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو دا ورځ ونمانځي. نو آیا دام د دغو قوم بچیو د دغو خاورې بچیو د دوی دومره حق نه جوړیږي چې دوی په نامه کوم حال منسوب شوی وي او خلک راغه یاد کې دلته یو پروګرام وکړي.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د دسمبر په شپاړسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو پر ضد به کاروایانې روانې وي. د آرمی پبلک سکول د پیښې رستو د ترهګرۍ او سختریزې د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق باندې نېشنل یا قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوغ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
په کورم کې پر گاډو د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده چې تازه بیلګې د دسمبر 14 پیښې دي. ځایي مشران وایي دا بریدونه د مسلک او فرقې پر بنیاد شوي دي. مشرانو غوښتنه کړې چې د نامنیا د دې پیښو مخنیوي ونه شو نو د سیمې امن لا نور له خطر سره مخامخ دی شي. د کورمې پولیسو تازه پیښو په تړاو و مشکوک کسان گرفتار کړي دي. د کورمې مشرانو وخت په وخت د امنیت لپاره جرګې هم کړي او هوډ یې خوله چې د سیمې امن خرابونکي به جرمانه کوي. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
په کورما کې سنی مشرانو مبینه د مسلک او فرقې پر بنیاد په مسافرو گاډو روان بریدونه د سیمې امن لپاره یو لوی ګواښ بلل دي. د اوی درخیلو ملک اسرافیل خان چمکنی مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي کله چې لارې د کلو ساتلو خبره شوه نو بیا ولې ور باندې په شیامیشتو ځایونو کې بریدونه وشول او زیاتوي که د تازه بریدونو پوښتنه ونه شوله نو بدل اخستو سوچ د هغه عناصرو مقصد کامیابولی شي چې د سیمې امن بیرته بربادول غواړي.
ذاتی دشمنی خبره بالکل نه وه، بلکې دا یو قسم مسلکی مذهبي تعصبي خبره وه. ځکه وه څه اوس موجوده څه کوم حالات دي، د فرمې ناسازګار حالات دي، جرګې مو کې موجوده دي. په دې وخت کې مطلب درې ګوډې تیګو څه وشتل، یو ګوډې باندې پیرن کول، په دې ګوډې کې ماشومان زنانه مشروم دا ټول پکې موجود وو. دا ټارګیټ بالکل نه وو، نه دا سړی مشر وو، نه ملک وو،
په کورما کې پر 16 دسمبر د مسافرو په گاړو د بریدونو دوه پیښې رامنځته شوي. په سیمه کې اوله پیښه هغه وخت وشوله کله چې له وچې درې د سدې په لور روان غوږی گاړی د تختک صحرا پر علاقه تر ډزو لاندې راغلو. په یاد هغه پیښه کې د پړچمکنی فضل الرحمان په نامه یو تن زخمی شوی و. دویمه پیښه د کونج الیزو کانډې سره نږدې له غوزګړی راغلی پر پیکپ گاړی د ډزو او کاڼو وشتلو په صورت کې مخه ترغلې. پولیسو د دوانو پیخو مقدمه په نامعلومو کسانو کړي او سره و مشکوک کسان په نیولو تر دې دمه په دغه کیس کې خپل عملیات کړي. بلخوا په سیمه کې شمه شرانو پر گاډو شوی بریدونه غندلې او ویلي چې هیڅ کله به د هغو تنانو په حمایت کې ونه درېږي چې قانون په لاس کې اخلي او د سیمې امن خرابولو ته اړ شوي. په پړه چنار کې د شیګانو مقامی تنظیم د انجمنی حسینی غړی حاجی محبوب علی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي پر 14 دسمبر د خپل ټول قومونو اعتماد پر دغه خبره اخسته چې کچرته نخوخه په خرامېسته شي نو له هغه علاقې خلکو به د حدودي ذمواري لاندې جرمنه اخلي او هغوی بورته ملزم هم حواله کوي.
کومه جرګاره غلی دی هغوی ډېر عزت احترام کوو، هغوی مو ته ویلي وو چې تاسو ته دروري زپورې مدنی طرفه مهلات کوم جرمني لګولي دي، نو هغه جرمني به مو ویل کو هنده دپاره مطلب د کوم مو داسې دینه خبر کو ته هنده دپاره کونج کې وردود کېږي ته جرګه توره جرمنه لګي هغه به مطلب ته مونږ اخلي او کچو مطلب کومې لکې کې هغه شو وردود او شو سړی به منتخب خورو کې ته حکومت هغه ته سزا ورکړي.
په کورما کې پر مسافرو گاډو تازه بریدونه تر هغې په شوي چې لویې جرګې شیعه سنی ډلې په یاد سلسله کې جرمانه کړي. په سیمه کې له دسمبر او لنی نیټې دواړه فریقینو یو بل ګاډي په لارو کې د کاڼو په گزارونو وشتل پیل کړي ول چې ورننه یوازې د تګ را تګ لارې تړل شوي وي، بلکې هغلته نور حالات هم کړکېچن شوي وو. په مختلفو علاقو کې پر شویو خلاف ورزیو تر مری معاهدې لاندې له 5 تر 45 لکو روپو جرمانې ته لګېدلو پس حالات د ښه کېدلو تمه پیدا شوې وه، خو یو ځل بیا مسافر ګاډي په نښه کېدلو هغلته دواړو ډلو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی. د لویې جرګې غړی حاجي نورجف علي اورکزي مشال لډیو ته پر 14 دسمبر ویلي چا چې تېروتنه کړې د ګلپورست اور وټلو پس پښتنه به ورنه کوي او زیاتوي هیڅ کله به د سیمې امن بیرته خرابولو ته پرې نږدي.
بالکل جرګه خپل رول نه خرابوي، بالکل به ور باندې خپله سزا خپله جرمنه وري تاخیر وینو مو خو خپله چې سبا اتوار دی نو اتوار مو سبا خپله چې مطلب غونډې کوم کې دیشي بل ورځ اتوار شوم ضروري خبرې دي چې دا حال شي.
په 2000 کال کې د مری په سیما شسونی ډلو ترمنځ تر سره شوی معاهده کې دي چې لارې به په یو بل کلو ساتلې شي او څوک به داسې اقدام نه اوچتوي چې ورنه د سیمې امن خرابېږي. په سیمه کې پر اول ځل د یاد معاهدې لاندې په 14 دسمبر د پیواړ سدې خوارکلی او سدرا په علاقو د شوي بریدونو په بدل کې لویې جرګې جرمانی لگولی. طارق ورگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی شئ.
د قبالی سیمو د صحت چارواکی وایي هلته به سره له سبا نه د روغتیا ګرځنده ډلې کار پیل کړي. چارواکو زیاته کړې د صحت صوبایي محکمې د هغو ویشتو ګاډو مرمت کړی چې په 2013 کال کې فاټا سیکرټریټ ته د ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کولو لپاره ورکړل شوي ول. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي دا ګاډي به د ډاکټرانو په شمول په صحي حالاتو سنبال وي او خلکو ته به وړیا خدمات ورکوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وایي چې زمشوز لو کې د صحت په سہولتونو سنبال لس ګرځنده ګاډي د صحت محکمو ته حواله کړي دي. په دې لړ کې د دسمبر په 12مه د پیښور په سیول سیکریټ کې د یوې دستوري پر مهال د دې ګرځنده روغتونونو د ګاډو چابیانې د زمشوز لو د روغتیا د ادارو مشرانو ته ورکړل شوې. د صحت په برخه کې د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر مشاور ډاکټر ریاض انور د دغه دستوري مشر وو. د دسمبر په 14مه مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د دې موبایل ګاډو له امله به د زمشوز لو د ولس د صحت ستونزې تر شهدا کمې شي.
دا جی موږ خو سټیټ وچ بیان ورکړی آهي چې دا تاسو چې کوم کنسرن دی چې وځو کنه اغه دا چې هغه د موبایل یونټ چې کوم موږ ورکړي د ډایرکټ لاړ شي خپل علاقو ته چې چرته چرته ضرورت دی هغه شان دې بیا تاریخ راکوي. د دې بیسیک ایم دای جی چې دا یو بی ایچ یو دی بیسیک هیلث یونټ دی د دې کې د ګاینی فیسیلټی مشته مطلب هغه ماشومانو چې ڈلیوری کی فیسلٹی مل پکے مائنر او ٹی فیسلٹی ملی اور نور ہم باجے داسی دی چاہے کہ دا ڈینٹل ہم پکشتہ ڈینٹل چیئر ہم پکشتہ
لا مشال ایڈیو سر پا خبرو کی دا قبائلی سیمو لپارا دا صوبائی وزارت ویاند سردار حمید روغانی دا دسمبر پش پارا سمو ویل چی دا وویش گاڑی دا قبائلی سیمو لپارا دا گردن دا روختون دا پروگرام لاندی دا جرمنی دا پرمختیائی بانک ایف ڈبلیو لخوا صوبائی حکومت تا پا دو در دیال لسم کال کی اتیا شوی ول. خود خرابی دو نپس بیکار ولاړو. د نوموړي په خبرو د مرمت نپس دا مهال لس ګاډي وو زم شوز لو ته ورکل شوی دي او ولس نور با سورجو کې حواله شي.
په لومړي فرصت کې خدا ډی ایچ اوس ته حواله شوی دي. بیا د یو دا خبره مراله دې کې چې کوم اکوپمنټ سي دغه آیا دا به څنګه دغه کیږي دا به څوک لور کې ګاډي خو دې خلکو ته میلاو شو ډی ایچ اوس ته میلاو شو ناغه سیکرټری هیلث چې کوم دی نو دا ویل چې دې ته منګه د پی ویل بندو بس هم کو دې ته پر چې کوم بنیادی هغه آلات دي په دې کې دوايانې دي هغه ضرورتونه به هم پرته کو او دا څنګه چې تاسو ویل نو دام یو سوال دی چې یو علاقه کې د یو سیس د یو ګاډي ضرورت نو ډی ایچ اوس به څنګه کوم دی نو دا به انفارم کیږي.
دا چې ولس به د دې ګرځنده روغتونونو نه کله ګټه پورته کول پیل کړي د دې پوښتنې په ځواب کې د جنوبي وزیرستان د صحت د محکمې مشر یا ډی ایچ او ډاکټر شمس رحمان وویل چې دوی ته دوه د ګرځنده روغتون ګاډي حواله شوې دي او د دسمبر له 13مې نه به دا ګاډي لري پرتو سیمو ته خدمات ورکول پیل کړي.
او لیب بل میلاو شوی دی مونږ ته او بل چې دی مونږ سره د ڈینٹل یونٹ چې کوم ڈینٹل هغه دی موبایل اسپتال هغه میلاو شوی دی راته
بالکل اسکیجول بم ورته جوړو ډاکټر سی ڈسٹرکٹ کې کوم خپل ڈسٹرکٹ دی او بل مونږ موبایل اسپتال خپل پروگرام دی هغه ڈاکټران هم دی هغه ڈاکټران پیرامیڈک سٹاف چې څومره مونږ سره دغه مطلب ٹرین خلق تھے ڈپلوما ہولڈر خلق تھے آلریڈی گورنمنٹ اگست دے موبائل اسپتال انہوں دا پارا مخ کے دا فاٹا ٹائم کے آ خلق پم کر کے دینا لگا ان سر چخپل ہیومن ریسورس تھے ڈسٹرکٹ کے اگر خلق پم کر کے
د صحت په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر مشاور ډاکټر ریاض انور وای چې په دې موبایل روغتونونو کې د معمولی ناروغانو درملنه به پر هغه سیمه کې د کور په ورکه کیږي خو سخت ناروغان به د ضلع او یا صوبې هغه روغتونونو ته استول کیږي چې په کې د متعلقه ناروغۍ د درملنې سهولت موجود وي. د نوموړي په خبره په دې موبایل روغتونونو کې به ټول خدمات وړیا وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله زرګونه سکولونه بند پراته دي. دوی په وینا د سکولونه په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې تړل دي چې لزلي مرکزونو لري دي او تګ راتګ ورته ګران دي. چارواکو په خبره پستونځو کې تر ټولو لوی او مهم هغه دا چې تعلیم محکمه د استادانو له کمی سره مخامخ ده. د صوبې پر تعلیمي چارو نظر لرونکي وایي حکومتونه نه یوازې تعلیم ته ارزښت نه ورکوي بلکې د تعلیم په اړه تګلارو کې هم تسلسل نشته. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په بلوچستان کې څو سرکاري سکولونه دي په هغوی کې بند یا غیر فعال څومره دي او د دې بیا وجوهات څه دي؟ نو راځئ دا رپورټ واورو.
د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د تعلیم محکمه د استادانو له دومره لوی کمی سره مخامخ ده چې له کبله یې په زرګونه سکولونه بند شوي دي. د دوی په وینا په صوبه کې په ځانګړي توګه د پرایمري او میډل سکولونو حالت ډیر خراب دی. دا خبرې د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ د دسمبر پر 14 مشال رډیو ته وکړې. د ویل نگران حکومت د دې بند سکولونو فعال کولو لپاره د خپل واک په دایره کې هڅې کوي. قادر بخش بلوچ ویل د سکولونو د استادانو هغه ټولي تبادلې منسوخې کړې دي چې د پیسو په بدل کې د ځان د اسانی لپاره په شاري سیمو یا هغو سیمو کې ډیوټي کولې چې دوی ته واره خوړه.
سرکاری پرائمری اسکولوں کی زبان سے استاد لری شاخوا دری ذرا سرور سو اسکول نہ بیادا استاد نشت والے قبل بند شویدی نمک سر دا وقت دا سوار لذرا پند سوا استاذان و سٹھنا خالی
وہ سیٹیں جو ہے نا خالی ہیں ٹیچرز کی.
قادر بخش بلوچ ضیا تکڑا چی پا 2000 شلم کال کی سیلابوں د صبح شاخوا پینځنیم زره سکولونه متاثر کړي وو چې تر اوسه پکې د د پوینا لس فیصد لانه دی بحال شوی. د بلوچستان تیر منتخب حکومت اعلان کړی وو چې په صوبه کې به شاوخوا 9000 د سکول استادان برتی کوي، خو د بلوچستان های کورټ د 2023 کال د جولای پر 6 د تعلیم محکمې ته امر کړی وو چې دا پروسه ودروي. یاد عدالت دا امر د هغو خبرونو له خبرېدو وروسته کړی و چې ګواکې صوبایي حکومت یادې نوکری پر معیار د استادانو برتی کولو پر ځای په پیسو پلوري، خو د هغه وخت اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو داسې تورونه رد کړي وو. د تعلیم نگران صوبایي وزیر قادر بخش بلوچ وایي هغه مسله لا هم په های کورټ کې روانه ده، نو ځکه د نویو استادانو د برتی کولو پروسه بیا نه ده پیل شوې. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه او په تعلیم کې تر ټولو وروسته صوبه بلل کیږي. قادر بخش بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان د تعلیم نظام د نور صوبو په څیر پیلی او موثر نه دی.
بلوچستان ډیر پراخ دی، نو ځکه دا وخت پرائمری سکولونه له آبادۍ څخه له 2 to 2.5 kilometers لرې دي او په ځینو سیمو کې خو میډل سکولونه 10 kilometers لرې دي. دا د اقتصادي مشکلاتو له کبله ده که وسایل وي نو نږدې به سکولونه جوړ کړل شي. تاسو اندازه ولګوئ چې په نورو صوبو کې د هر 3 or 4 پرائمری سکولونو پر سر یو میډل سکول وي، خو په بلوچستان کې دا 2 or 9 پرائمری سکولونو پر سر یو میڈل سکول
ہے، جبکہ بلوچستان میں 8 to 9 سکولوں پہ ایک میڈل سکول ہے.
په بلوچستان کې د سکولونو د معیار څارونکو ادارې بلوچستان اسسمنت ایگزامینیشن اینڈ کمیشن څېړونکي صابر غلزی مشال رډیو ته ویل په ځانګړي توګه د بلوچستان لری پرتی سیمې ډیری توجه ته ضرورت لري. نوموړي ویل دوی ته د سکولونو د څار پر وخت معلومه شوی ده چې د وسایل لرونکو او وسایل نه لرونکو سکولونو د ماشومانو په سویه کې بیخي زیات فرق وي. د سابری غلزی په وینا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر شګړي اداره یونیسف د صوبې له 15 زلو څخه په 22 هغو کې سکولونه څاري. نوموړي ویل د یونیسف تر څار لاندې او عام سکولونو بیخي زیات فرق وي.
دا خبر واقعی ډیر رښتیا ده. سپکار دی د کشنان لپاره یو د لرننګ انوایرمنټ وي چې هغه هلته ځي هلته خپل زده کړه کولی شي او یو ښه ټیچر چې هغه یو ښه ماحول ورکول شي هغو ته نو ډیر فایده مند او ډیر سودمند دي. په کوم سکولانو کې چې چیرې یونیسف کارونه کړي دي لکه دا تیر 3 میاشتې کې زه ګورم چې سکولانو ته موږ اسسمنټ کوو، چې کوم سکولانو کې یونیسف کارونه کړي دي هغو کې ودوی ته LED ور پرووایډ کړي دي، بکس ور کړي دي، لرننګ مټیریل ور کړي دي، ټیچر شي ټرند کړی دی.
د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویل دوی هڅه کوي چې د های کورټ له اجازه سمدستي وروسته د استادانو برتی کولو پروسه پیل او راتلونکي منتخب حکومت ته د واک تر سپارلو وړاندې سر ته ورسوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو، په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمان سره کتلی دی. ویل کیږي چې په لیدنه کې له مولانا غوښتل شوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسلو د حل په برخه کې مرسته وکړي. طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستان او طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلی شوي دي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرې کړې دي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څه وو په بیان کې څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګانې حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه، یعنی په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې، هغه کولی شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلاتو وي هغه حل کړي.
اکبر آغا له مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشارې پترس کې وایي دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علما اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پوښتنه هم رابرسیره کوي چې آیا د پاکستان دا مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لویه لانجه کې منځګړتوب وکوي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواني ډیپلومات زردر شمس دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سو سو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او دا سه ورتوالې ښکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه هغه ټول هڅو نتیجه ورنه کړه.
د جمعیت علما اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خاوره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک دا حمله له افغانستان تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پره د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیو بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز به له ګل ایاز واورو.
دا پیښور آرمی پبلک سکول کې د ورشو ماشومان او کورنیو له حکومت د انصاف غوښتنه کړې او ویلې دي تر هغه به خپل هلې ځلې جاري ساتي تر څو ورته انصاف نه به ملاو شوي. دا پیښور پر آرمی پبلک سکول د هغه خونړي برید پرون نه کال پوره شول چې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر یو نیم سل زیات کسان پکې وژل شوي ول. په آرمی پبلک سکول د ورشو ماشومان او میندو پلرونو او فعالانو پرون نه هم تین ولمانځلو او پیښور آرکایوز حال کې د ورشو په یاد کې غونډه وکړه او شمې بلې کړې. د خبر پښتونخوا د وزارت قبایلی ضلع ته لس موبایل یا ګرځنده روغتونونه ورکړي چې له سبا نه به کار پیل کړي. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر سلاکار ډاکټر ریاض انور پر مشالو ته ویل چې د دې موبایل ګاډو سره به د قبایلی ضلع ولس د صحت ستونزې تر ډېره حده راکمې کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په زرګونو نسکونه بند دي. دا خبره د صوبې د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوس پر مشالو ته کړې او زیاته کړه نگران حکومت د دې بند سکولونو فعالولو لپاره د خپل واک په دایره کې حسی کړی دی. بلوچستان د رغبی لپاره د پاکستان تر ټولو لوی او په تعلیم کې تر ټولو وروستو پاتې صوبه بلل کیږي. پرون د پنجاب حکومت د متحده عربي اماراتو په همکارۍ د لاهور په مختلفو سیمو کې د مصنوعي باران لومړنۍ کامیابه تجربه ترسره کړه. د پنجاب حکومت پرون په ایکس باندې لیکلي نگران اعلی وزیر محسن نقوی د ازماینې څارنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د هوا کیفیت معلومولو پیمانې په نوم ادارې د نومبر میاشت په پای کې لاهور په نړۍ کې څلورم تر ټولو زیاته ککړه هوا لرونکي ښار بللی و. د افغانستان په کندهار کې طالبانو سیمه چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له درې سوه شل زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان نگران حکومت د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې استان نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړې چې لا هم دوام لري. او په لیبیا کې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې په هغه هیواد کې د یو کښتۍ چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شپېته کډوال ډوب شوي دي. یا سازمان پرون په ایکس پاڼه د ژغورل شوو کسانو په حواله لیکلي چې په کښتۍ کې شاوخوا شپږ اتیا کسان سپاره وه. دا کښتۍ د لیبیا زوارا ښار څخه روانه وه خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سره بل موضوع په خوست کې د خصوصي خونځو مسولین او زده کوونکي لړوند ادارو غواړي چې د پوهنې برخې ته پاملرنه ډېره کړي. په خوست کې د مهال یو سلو یو دیرش خصوصي خونځي فعال دي چې نږدې اته پنځوس زره هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. په خوست کې هم د هر تعلیمي کال په پای کې د دولسمو ټولګیو د فارغانو لپاره جشنواری جوړیږي چې پکې ویناوال د پوهنې د ستونزو او پرمختګونو پر بیلابیلو لارو چارو خبرې کوي. تفصیل نجیب الله الوخیل را کوي.
په خوست کې د خصوصي رسو او خوانځیو مسؤلین او زده کوونکي وایي خصوصي خوانځیو نه یوازې زرګونو هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي بلکې په ډېر شمېر کې علمي او مسلکي کادرونو ته هم په بیلابیلو برخو کې د کار او تدریس شرایط برابر کړي دي. د سخت ښوونیز کال فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د عالي تحصیلاتو او په مسلکي برخو کې د نیمه لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د مشال خصوصي د سید درسم ټولګي فارغ محمد عارف مشال رډیو ته ویل
خلک چې علم دریاب ده علم خلاصېدل نشته. موږ خپل هدف دا ده چې نور هم باید یو څه زده کړو. تر اوسه هم په ځان کې کمی احساس وو یوازې دولسم په زده کړو باندې اکتفا نه کوو.
د خصوصي رسو فارغان د ښوونیز کال په بهیر کې د ولایت په کچه د حکومتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د درسي سیالیو ترسره کول هم له هغو ګټورو برنامو بولي چې د زده کوونکو د ښوونیز کچې په لوړولو کې ګټورې تمام شوې دي. د دولسم ټولګي یو بل تن فارغ شمسوله وایي
موږ په دغه څوارلس سوه دوه تعلیمي کال کې بیلابیلې برنامې ترسره کړې دي. معرف لخوا بیلابیلې رقابتي سیالۍ ترسره شوې دي. په هغو کې موږ بیلابیل شاګردان چې دي یعنې هر وخت تقریبا وو اته سیالۍ ترسره شوې دي. موږ اته بریاوې لاسته راوړې دي.
د خصوصي رسو مسؤلین او مدني فعالان بیا وایي که چیرې په افغاني ټولنه کې د خصوصي سکتور لازم مادي او معنوي ملاتړ وشي او د فعالیتونو وړ شرایط ورته برابر شي نو د صنعت، سوداګرۍ، روغتیا او نور برخو په څنګ کې د پوهنې بهیر په پرمختګ او معیاري کولو کې هم ګټور تمامیږي. د مشال لسی امیر اسلام خان ژوند او یو تن مدني فعال سپین روان نورزی ویل
زرا زده کوونکي د دولت څخه اخیستی دي یعنی هغه بوج خصوصي سکتور په لاس کې اخیستی دی. بل دا چې دولت ته په زیات اندازه مالیات دي همدا قسم ته ډېر ځوانان په کار بوخت کړي دي.
باید دولت
د خصوصي سکتور په وده کې هغه که په تعلیمي برخه کې وي، که په تولیدي برخه کې وي، که په صنعتي برخه کې وي، د هغې لپاره باید زمینه برابره کړي تر څو هم د دولت کار اسان شوي او هم ښه ظرفیتونه ټولنې ته وړاندې شوي وي.
په خوست کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې د 3301 نجونو په ګډون پکې ټول 5904 زده کوونکي زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د دې جملې 15 تنه یې ښځینه ښوونکي دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په پاکستان کې د ټاکنو کمیشن په هغه وخت کې د راتلونکو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. کمیشن د شیډول اعلان د دسمبر پر 15 شپه مهال د سپریم کورټ په امر وکړ. الیکشن کمیشن سترې محکمې ته د لاهور های کورټ د یو امر خلاف عریضه کړې وه. د لاهور های کورټ تحریک انصاف ګوند په درخواست د ټاکنو د دولتي چارواکو روزنه درولې وه، خو کمیشن سپریم کورټ ته درخواست ورکړل چې د های کورټ حکم په ټاکنو کې د ځنډ سبب کېدای شي. سپریم کورټ د لاهور های کورټ حکم معطل او کمیشن ته انتخاباتو لپاره د شیډول اعلانولو امر وکړ. د الیکشن شیډول اعلانېدو سره سم د انتخاباتو په اړه بې باوري هم تر ډېره کمه شوې. تفصیل اسلام آباد د راشد خټک پر رپورټ کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان در روانو انتخاباتو لپاره په 15 دسمبر د شپې د شیډول اعلان وکړو. د الیکشن د شیډول د اعلان سره سم د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه اوازې هم یو څه کمې شوې. الیکشن کمیشن د شیډول اعلان د سپریم کورټ په حکم وکړو. تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف په لاهور های کورټ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن د عملې په توګه لګولو خلاف یو پیټیشن کړی و چې په نتیجه کې لاهور های کورټ دوی ټریننګ او درولو حکم کړی و. خو الیکشن کمیشن د لاهور های کورټ د حکم خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو او وی ویل چې دې سره د انتخاباتو د ځنډېدو ویره ده. سپریم کورټ ته لاهور های کورټ حکم معطل کړو او الیکشن کمیشن ته د شیډول جاری کولو حکم وکړو. د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ صوبایي صدر جنان افغان وایي چې د الیکشن کمیشن د دې ګام سره د انتخاباتو په اړه بې باوري ختمه شوه. دا د یو سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
الیکشن کمیشن اعلان وکړي د ملک تر ټولو لوی اداره سپریم کورټ او دغو په موجودګي کې دغو په خوښه دغو په رضا باندې، نو زما په خیال اوس په دې کې شکوک شبات نه دي پاتې شوي. زما یقین دی چې اوس به په ملک کې الیکشن کیږي. خدا ته وکول رو یا دغه زموږ خواهش به دا وي چې ګوا الیکشن باید چې ډېر په شفاف او ډېر په غیر جانبدارانه اوسي.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابا کوم په خپل وخت انتخاباتو په کولو ټینګار وکړو، خو د شفافیت غوښتنه هم وکړه.
الیکشن خو کول پکار دي او ٹرانسپیرنٹ کول پکار دي، اچھا ته مکور کول پکار دي او ټول سیاسي جماعتونو ته یو شان میدان ور کول پکار دي. د ضابطي لږ خیال ساتل پکار دي. د پیسې روکثام چې دی دا بیخي د دې مخنیوي کول پکار دي. په میډیا باندې هر سیاسي جماعت ته برابر وخت ور کول پکار دي چې هر سیاسي جماعت خپل منشور ولس ته ورسوي. دخل اندازي اثر اندازي چې دا
خود جمعیت علماء اسلام ویان حاجی جلیل جان تور ولګولو چې په لاهور های کورټ کې د سرکاري افسرانو د الیکشن عملې په توګه لګولو خلاف درخواست د انتخاباتو د ځنډولو سازش وو، خو د پاکستان سپریم کورټ دغه سازش ناکام کړو. د د مشال رو یو پوښتنه داسې ځواب کړه. د سیاسی مشرانو کارکونانو نه علاوه زیاتره عام رای ورکوونکي هم د انتخاباتو شیډول ته خوشبین دي او هیله لري چې انتخابات به په خپل وخت وشي. اسلام آباد کې دکاندار پرویز خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
الیکشن ہوتا سو چې مخه خدا یقین نو چې الیکشن کوي چې حکومت حالات دا سو هو ان شاء الله چې حکومت اعلان کوي چې اٹھ پدی تب الیکشن کې د نو بیا بخام هي څه چې حکومت اعلان کوي نو هغه سبا ته طریقہ کار او احکامات ورته جوړي ځکه چې دنه مشکل او چې حکومت اعلان کوي موږ هم دا یقین شو مخه خدا نو او ان شاء الله الیکشن بکی چې حکومت نو بیا بخام هاکی.
خو په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو ریټایر سرکاري افسر عظمت الله خان وایي چې دی د انتخاباتو نه پس هم د ملک د حالت بدلېدو هیله نه لري. ده د مشال روډ یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
لا خوشاله دی د الیکشن نو
خو موږ خو تر اوسه پورې دا باوري نه یو چې الیکشن به وشي او که نه، او که وام شي نو زه داسې څه خاص نتیجه نه وینم چې داسې خاص نتیجه به راوځي. حالات به هم هغه وي، ځکه چې دلته خو نظام چې د چا په لاس کې دی هغه هغوی به خپله کوي چې هر څه کوي، نو د حالات د بدلېدو ډېر کم چانسز دي.
شیر علم خان چې په اسلام آباد کې د ځمکو اخیستلو او خرڅولو کاروبار کوي او د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، وایي چې د پخوا په سیاسي لحاظ دومره ګډوډي نه وه لیدلې. د دې انتخاباتو په اړه د سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
ملکی حالات داسې دي چې والله موږ هم په یو دوه ګیاریان کلیو چې دا کم پوزیشن روان دی او کم نه دی. موږ په پیله ځل داسې سیاست ولیدو چې د یو بل سره یې داسې قصې روانې کړې دي، نو بس څو ویو باره کې چې لکه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي. الله دې وکړي چې په خیر سره وشي او الیکشن خو ضروري دی، ځکه چې الیکشن نه بغیر هم دا خو نه کېږي داسې چې ټول عمر باندې ګران حکومت یو داسې قصه به روان وي.
د الیکشن کمیشن د شیډول تر مخه به انتخابات په 8 فروری کېږي او د دې لپاره د شلم نه تر 2 دسمبر پورې کاغذونه جمع کېدای شي. په 3 دسمبر به د کاندیدانو ابتدایي فهرست اعلان کېږي او د 4 نه تر 10 دسمبر پورې به د کاغذونو کتنه کېږي. د جنوري په 3 نیټه به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه داخلول شي او تر 10 جنوري پورې به د اپیلونو فیصله کېږي. تر 12 جنوري پورې کاندیدان خپل کاغذونه بیرته اخیستی شي او په 13 جنوري به کاندیدانو ته انتخابي نښې ورکول کېږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بېساري اقدام په کولو د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورخت وزمایه. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د لاهور ښار په لږ تر لږه لسو سیمو کې د مصنوعي باران تجربه وکړه. پاکستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو زخته ځپلې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورخت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورخت په 15 کیلومتره شعاع کې په پام کې نیول شوی و او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه لسو ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوی زیاته کړه چې دا مصنوعي ورخت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه او پرون یې د الوتکې په وسیله 8 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورخت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مضرو صنعتي ګازونو خپرېدل، د خښتو د بټیو، د موټرو او نقلیه وسایطو، د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزي پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم 1% غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو اوس ته د مشال ریډیو 19 پروګرام نوی نړۍ درورو. د دې اونۍ په خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د هاغو خزو په اړه اوري چې مزدورانی دي او وای لیوش میر ستونز سره مخامخ دي. دا خبرونه اسما ګل جوړوي.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزې ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي په پښتنو سیمو کې د مازوري ښکار زنانه لکه مستونز سره ژوند کوي او دا چې دغه زنانه د ټولنې لخوا د کوم قسم کړاوونو تیریږي په نننې خبرونه کې د داسې زنانو حال درکاو تر پای را سره مل شي.
ما به جړل چې مام سکول کې داخله کنه ما ته به ویل چې نه ته مازورې او ته سکول ته نشې تللی. ما ته به دا خبره وکړه چې تاسو سکول کې نه لی ته سکول ته نشې تللی.
کوثر د مومندو سیدونکو د 3 کلنه میرمن ده. هغه به د شی مازور ده او دوانه خپې شلې دي. نو موري وعده کړې ده او د دریو بچو مور ده. کوثر ته په مازور ځان د کور کارونه او د ماشومان سنبالول ورپغاړې دي. هغه په داسې حال کې چې ناستوا او لوغي وینځل مشال ریډیو ته وویل چې د کور کارونه په ناست کوي خو ګران ورته داوی چې له یو زینب بل ځای ته لاړ شي ځکه چې د بل چا لمرسته پرتا هغه نشي کولای چې حرکت وکړي. هغه وای خپل دغه بی وسی ډیر خفه کوي او جړوي. د کوثر خاوند د درملو په یو دکان کې کار کوي. دومره پیسې ګټي چې د کور خرص او خوراک پرې برابرې وي خو دومره وسی نه کیږي چې د کور د کارونو لپاره نوکر وساتي. هم دادا چې کوثر په مازور ځان د کور کارونه ترسره کوي. د کوثر مور او پلار د هغې په ګډون ټول 8 اولادونه لري. کوثر په 8 نمبر ده. د کوثر په وینا نور ورونو او خویندو یې ټولو اعلی تعلیمونه کړي خو هغه ترې محرومه ده. کوثر وای ځکه یې تعلیم ونه کړای شو چې په خپل سکول ته تلای نه شوه او بل چا نه رسوله. هغه وای خپلو خپلوانو او د مالت خلکو به یې هم کورنۍ ته ویل چې دا جنۍ معذوره ده او هر ورځ یې سکول ته رسول ستونزمن کار دی. نو خدا ده چې په کور کینی
مشکل نه بډیر زیاتو هر خبره کې بټولو تانک وار کا ولا باندې تعلیم هم نه کړلو. باقی به ما قرآن شریف په ترجمه باندې شروع کچ کله زه خراټ شوم. زما دی واده ټایم چې رالو نو واده ټایم کې به ما ته بیا ټولو مطلب ډیر زیات منه کول کول چې نتا سره بسو کو واده کوي او ته مازورې یو کتا سره کوي نو بیا به تا پری دی یا به در باندې بل خزه کوي. ما مور پلار زما ورونه خویندې ټول خلاف زما دی رښتې ټول خلاف ما دی خامن مالی حالت ډیر زیات خراب وو. ما ته یې غاړه خواخه په خوشحالی او په نرم باندې بس به ما ته ټول خلکو ویلې چې دا به تاسو لالج د پاره کوي دا به کوي یا خو به کوي. 12 سال وشو زمونږ د واده خامن نن شکر الحمدلله خدای را سره خپل محنت کوي خپل مزدوري کوي بس مونږه خسات او بچم الله شکر دې را کړل درې بچی مې دی یو ملور ته دومې ځامن دي.
کوثر ته لوړو کوالی د خپل مازورې جوور احساس کېدو ځکه با په خپل ځان کې راټولوا د خلکو خپلوانو لټو کو مسخرونه ډارېدا نو نه غختل چې چا کړه لاړ شي. هغه د خپل مازورې او جرم ښکاری
ارمانونه مې ډېر زیات په زړه پاتې شوي دي او هر چا ډېره زیاته رټرې ما هر قسم هغه بد رویه چې دا غیر سره کړی ده چې ما ته څه سپورټ نو څه نه څه کوشش کوو لګیا یو هر هم نه دی منلې. بس چې د چا خبره چې وغورځېږو نو بیا ځان روچت کړو دیزې پورې را ورسېدو. انشاءالله الله نه مې امید دی چې نور به مخکې به مړ څه صحیح شي.
د مازورې غم یوازې کوثر نه جاړي د مردان 15 درش کلن نسرین هم این لما شمتوب د پولو لوجی مازوره ده. د هغه دوان خپي او یو لاس کار نکوي او پډانګورو ګرځي. نسرین وای مازوره یې ارمانونه په اوبولا هوکړی دي. هغه وای د مازوره لوجی نه کور ودان شو او نه په ژوند کې د مخ کې تک ارمانونه پوره شول. هغه د مازوره باوجود تر سهدا په تعلیم کولو کې بریالی شوی ده، خو وای نه یې په ټولنیز توګه حوصله افزای شوی ده او نه هم حکومت ورته پام کړی دی.
په معاشه کې زیات تر ګورې نو زمونږ ته څوک هم صحیح نظر سره نه ګوري. مونږ چې آیا ځان یو قدم مخکې کوو چې مونږ چېرې مونږ د زیاته قدم ور مخکې کوو نو مونږ به ځان دپاره څه وکړو. چې مونږ هلته لړ شو هلته مونږ ته داسې خبره وشي چې مونږ هغه قدم واپس واخیست کو مونږ هلته کې اړو لاړ نه شو ویشي. هلته کې زمونږ هغه خبره مونږ ته داسې وشي چې زمونږ په متعلق هغه مونږ ته ښه ونه لګي. مونږ سره په دې معاشره کې څه کېږي مونږ وای چې دا زموږ ټولې دا مسلې حل شي. مونږ یو سپورټ راکی مونږ سره سپورټ کی خو دا سینې چې موږ ته معاشره کې څه وګوري.
کوثر او نسرین د ژوند بیړۍ په مخ وړي خو نه خېلی دي. خو د نوخار ریناګل بیا خپل مازوري د خپل لارې دیوال نه ګڼي. دو دیرش کلنه ریناګل په مازور ځان خپل کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او د نورو مازورو جینکو او میرمنو سره هم مرسته کوي. ریناګل دیارلس کاله وړاندې په یو ټرافیکي حادثه کې په دواړو خپو مازور شوې وه، خو بیا یې هم د ژوند کارونه په پوره حوصله پر مخ روان کړي دي. هغې د جامو ګنډلو یو مرکز پرانیستی او کار یې روان کړی دی.
خپل زندگی میں تیرولا اور یا ایک دم پر بیٹھ باندھ سم مت ڈیر زیادہ گرانا وا پر من تا پل فیملی والا ڈیر زیادہ مینا را کڑے دے ڈیر زیادہ سپورٹ کڑے مت وچ خیر دے اس خبر ہم نہ دا تو سم ہر سکول شی ول نہ شی کالج تا خپے کار نہ کس طرح سن کار کئی تنو رکھ ٹک ٹاک اے اینا باوجود بیا ما رو 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 ما سے لائف کورس کو کو اور ما جولی کورس ما او کو بیا ما وی چے سر چتا جاب باندھ او لگم جاب خیال مت دس را اس کلا زما ابو بان فالج او ابي مارشو د سينورم د کورډر مسالېوي چې هغه مته پېښ نو ما چې اوس د کورنا بهر وزم الحمدلله ز خپل ځانم ساتم او خپل فیملی والا هم سپورټ کوم. الله لاک لاک شکر دی ز خپل ژوندۍ ستیرم او ز غوړم چې د منورم کم ملګری سپیشل پرسن هغه هم همت وکي او حوصله نه بایلي. ان شاء الله الله به هم ښه کامیابی ورکړي.
د بشری حقوقو فعالانه اله الطاف چې د خیبر پښتونخوا د کورمه اوسیدونکو ده، مشال ریډیو ته ویل چې د ملک ټولې مازوره میرمنې حکومتي سرپرستۍ ته ضرورت لري. هغه وای دا میرمنې په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدای شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنې له پکار دي چې د مازور خلکو له حاله ځان خبر کړي او هغوی ته فوقیت ورکړي.
کمو دا وکسو کنان اپرچونیټیز نشته دی په پاکستان کې. زنه ګورم پیپل ود ډیسیبیلیټی سینه یا هغه خزی پارټیکولرلی هغوی د پاره پراپر سکولز پراپر سنټرز سره هم د سوسایټي کې یو انګیج شي په سوسایټي ډیولپمنټ کې. ډیر داسې که ډیولپمنټل کرونه دي او که نور څه کرونه دي هغه کې دغه سیګمنټ آف سوسایټي بالکل اگنور شي. خلک هغه جوړولې ټایم کې دا سوچ بالکل نه کوي چې یو ټیک انسان خو به په دې لارې باندې لاړ شي. خو که یو داسې جینې دی یو داسې ښځه ده چې هغه په ویل چیر باندې ځي نو هغې ته څه فیسیلیټیز دي په دغه سیټ اپ کې چې هغه صرف چیلنجز نه کې فیس او انکلوډ شي په دغه اکټیویټیز کې. نو دا زموږ د سوسایټي ډیر زیات اګنورنس هغه دی. هغوی اکثر دغه نه کنسیډر کوي هغه هر یو شای پلان کې.
لیکواله او شاعره زیبا اپریدی وای په اکثرو کورنو کې مازوره نجونې او میرمنې یو بوج ګڼل کیږي، کومه چې ډیره نامناسبه خبره ده. هغه وای د کورنۍ غړي مازورو میرمنو ته سمه پاملرنه نه کوي چې له وجې هغوی نه تعلیم حاصل کړل شي او نه هنر زده کړي. هغه وای کده پرمختللو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم مازوره کسانو ته زیات اهمیت او اولیت ورکړل شي، نو ډېرې مسلې به یې هوارې شي.
ژوند روزگار چې دی دم په خوشحالۍ سره کوم، په صحیح طریقې سره کوم. دی د هر څه محتاج وي چې د چا داسې بچی لور خور داسې مزوره وي، هغې ته خو اول دا پکار دی چې هغې سره دغه مرسته ملګرتیا کوي، هغوی باندې تعلیم حاصل کوي، ته تعلیم ورکېږي. په دې معاشره کې خو داسې دی زنانو ته ډېر په کم نظر، ډېر په سپک نظر کتلی شي که نه. هغوی ته تعلیم ورکړی شي، هغوی ته ښه هنر ورکړی شي، که د دوی بیا هیڅوک هم مرستو کې نه وي، او د دوی مددګار څوک نه وي، او د دوی د ساتلو د پالنې څوک نه وي، پلاس کے خام خام سنا سا ہنر بھی دئی پکور سے کے پبل چیئر کے پناستہ باندھے گنڈل کولی شی سلائی کڑائی یعنی دستکاری ار قسم ہنر چی دائی بدی ڈیر پخلے انداز سر کئی چدئی بندے تعلیم اوکڑی شی نو دئی پکور سے کے پبل چیئر کے نا سی دئی تعلیم اور کولی شی ٹیوشن سینٹر ریزان لگ بلاولی شی
مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد پروفیسر تنظیم عالم هم په دې نظر دی چې نن سبا په ټولنه کې د روغو کسانو لپاره هم د روزګار او کار مواقع محدود دي، نو په داسې کې مازورو کسان لا نور د مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي د مازورو ژوند تر هغې ښه کېدای نشي چې ټولنه او حکومت ورته پام ونه کړي.
اسپیشل ویمن کم چیلنجز فیس کی دا چیلنجز دا ایڈریس کول دا یو ځان له انډیویډوال کار نه دی، بلکې کلکټیو ایفرت واړی د سوسایټی د طرف نه، او دا یو جرنی دا چې د اپورتونټیز او د سکسس سټوریز نه ډکه دا، خو چونکې هغه شانتي مین سټریم کول پکار دی دغه اپورتونټیز چې دا کم بیریئرز دا خلک اسپیشلی فیس کوي چې دغه سردی مقابله وکړي شي او د سوسایټي په مین سټریم چینلز او په ډاون رن کې به شامل شي.
د روغتیا نړیواله اداره وایي په 2013 کال کې په پاکستان کې د مازورو انسانانو شمیر تقریبا 2 کروڑ دی. په دغو کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، د لاسونو اخپو مازوری شامل ده. خو پختنه ده چې ځینې ماشومان ولی مازوره پیدا کیږي. د دې پختنې په جواب کې د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټرې زلندا شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم له پیدا کېدو وړاندې که د میندو سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د ماشوم د مازوره پیدا کېدو چانس ډیر وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ترافیکي حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغۍ هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کې دي چې کم ټول نمخ کې وجه د اغه داده چې پښتو پښتو ناراضي او غي خپل خپلوانو کې ودونه کوي، نو بیا د مازوره ماشومانو پیدا کولو چانس وي. بل وجه دادا چې د طاقت د ویانې نه استعمالول سوخزه د ماشوم امید شي، نه ته پکار دی چې اغه د طاقت د ویانې استعمالي. زمونږ 50% آبادی د غربت نه لاندې ستې باندې جون تیروي، نو چې سوخ ماشوم بیمار شي او غي تخ خوراک نه ملاويږي، نو اغه وایټامینز نه پوره کیږي، ماشوم کمزورتیا اغه کې راځي. د یو خزې زر زر ماشومان کیږي، هغه سرم د هغه جسم کمزورې شي، هغه هغه مواد هغه ماشوم ته نشي ورکولې چې کم سره د هغه د ډیولپمنټ کیږي. ډیر کم داسې کیږي چې ماشوم پیدایش په دوران کې هغه ډیلیوري کمپلیکیټډ شي، نو هغه د وجې نه بیا خپل لاسونو مازورتیا راځي.
د روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې د نارینو پرتله د ښځینه مازورانو شمیره زیاته ده. یا د اداره وای دا یو نړیواله مسله ده. دوی دا هم وای چې که مازوره میرمنې کار هم پیدا کړي، نو د مازوره نارینو پرتله کمه تنخواه یا اجوره ورکول کیږي. داوا د نن ورځې خبرونه راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه ترا کوي د الله په امان.
مشال ریډیو دا.